رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه.
نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د جدید میاشتې 9 ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 9 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته.
د رویټرز خبري اجانس د سه‌شنبه په ورځ د ځینو طالب چارواکو له خولې لیکلي وو چې دوی د چهارشنبه په ورځ په قطر کې د امریکایي استازو سره غونډه نه کوي. رویټرز ته دغو طالبانو ویلي وو چې دوی د امریکایي پلاوي سره د اجنډا په سر اختلاف لرل، ځکه یې دغه غونډه ځنډولې ده. خو د امریکا سفیر وایي دا رپورټونه سم نه دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې د قطر غونډه د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ ده چې اعتماد جوړ شي. تر دې مخکې طالبانو د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان د سولې په اړه په پلان شوې غونډه کې د ګډون ډډه کړې وه. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازی عمر داودزی پاکستان ته د 3 ورځې د یو سفر په هدف تللی دی. هغه په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی او هغه په افغانستان کې د سولې په پراسې باندې ورسره وغږېده. داسې ویل کېږي چې افغان چارواکي به په دغه دورې کې کوشش وکړي چې د پاکستاني چارواکو سره په دې حکله باندې وغږېږي چې طالبان د افغان رهبرانو سره خبرو ته آماده کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې پاکستان په ښه نیت باندې کوشش کوي چې د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 15 کلن پلان له مخې به د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې د 1.5 میلیون ډالرو په مرسته 15 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي. په دې لړ کې د افغانستان د پوهنې وزارت د سه‌شنبه په ورځ د بهر له مطبعې سره د 12.2 میلیونو جلده درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کړی دی. دا دغه وزارت سرپرست میرویس برخی په دې اړه جوړ شوی خبری غونډې ته وویل چې د دغو کتابونو لویه برخه به په 3 پړاوونو کې په کور کې دننه چاپ شي. لومړی ځل ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت په کور دننه د خصوصي سکتور له لارې د ښوونځیو درسي کتابونه چاپوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې اردن د سوریې د بحران په حل د داعش په تباه کولو او په نړۍ کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. ښاغلی پومپیو د امان په ښار کې د اردن د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په سیمه کې تر ټولو لوی خطر داعش او د ایران اسلامي جمهوریت دی او دا هغه څه دي چې زموږ سیمه ییز ائتلافیان هم پرې پوه دي. د سوریې نه زموږ د ځواکونو په وتلو به د ایران د مخربو اقداماتو په وړاندې د مبارزې لپاره زموږ یووالی ختم شي. نوموړي ویلي دي چې امریکا د اردن داخلي ثبات ته ژمنه ده او له دغه هیواد سره د امریکا د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کار کولو ته تیار ده. ښاغلی پومپیو دا خبره هم کړې ده چې امریکا هلې ځلې کوي ایران پرې نه دي چې د بندیزونو نه ووځي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند لوړپوړي غړي د دفاع بودیجې نه د مکسیکو سره په سرحد د دیوال د جوړولو مخالفت کړی دی. د جمهوری غوښتونکي ګوند د پوځي ځواکونو د کمیټې یو غړي میک تارنبری د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې د امریکا د دفاع د بودیجې په پیسو د دیوال د جوړولو سره مخالفت لري او د ولسمشر ترامپ سره په دې اړه موافق نه دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا فدرالي حکومت په سرحد د دیوال په مسلې تر اوسه پورې تړل شوی دی. د فدرال حکومت 800,000 کارکوونکي یا په کورونو ناست دي او یا بې معاشه کار کوي. په سوریه کې امریکایي قواوې سره له دې چې احتمال نه لري چې د اسلامي دولت د ټیرریسټي ګروپ په ضد زر د جګړې نه لاس واخلي، مګر د خپل وتلو په پلان باندې غږیږي. 2000 امریکایي عسکر چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ټیرریسټي ګروپ په ضد جګړه کوي د وتلو تقسیم اوقات تصویب شوي دي. د پینټاګان ویاند کمانډان سین رابرټسن دا خبره د دوشنبه په ورځ کړې ده او زیاته کړې ده چې کمانډانان اوس د وتلو د پلان په عملي کېدلو کار کوي. رابرټسن وویل چې د عسکر وتل په حالاتو او شرایطو پورې اړه لري، نه په ټاکلي تقسیم اوقات پورې.
او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې هغه سعودي جنۍ ژغورلې ده چې په تایلند کې ده او د تښتېدلې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سعودي عربستان یوه تنکۍ پیغله اوس په هوایي میدان کې نه ده، بلکې د بینکاک په یوه محفوظ ځای کې ده. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق بابر بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې د هغې ملګري اوس د هغې سره په بینکاک کې دي او هغه پرون یوه محفوظ ځای ته انتقال شوې ده. هغه وایي
We were quick to call on the Thai authorities not to deport her to a situation where she could be in danger and in risk. We have received
assurances چې هغه په خطر کې ده. موږ ته اطمینان راکړ شوی او د تالان مقاماتو دغه اطمینان خپور کړی هم دی.
په اتحاد پرون د سه‌شنبې په ورځ په ایران باندې له دې کبله بندیزونه ولګول چې ویلې ایران په اروپا کې خپل دوه اتباع وجل غوښتل. د یادونې وړ ده چې هالنډ سونې مخکې ادعا کړې وه چې ایران په دغه ملک کې په خپلو دوه ایرانیانو اتباعو د وجلو پلان جوړ کړی و او هغوی په دغه تړاو یو کس نیولی هم و. ایران دغه تورونه رد کړي وو.
او د همدې خبرونې لومړی رپورت د کندهار امنیتي مقامات ادعا کوي چې د وسلوالو پر یو ستر مرکز یې وال طالبان وژلي. دغه څلور ورځني ګډ پوځي عملیات د شاولي کوټ ولسوالۍ د ځنګل په سیمه کې پرون سهار بشپړ سوي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د شاولي کوټ عملیات پای ته رسیدلی. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو سرپرست او د لوی درسیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شاولي کوټ په ځنګل کې د وسلوالو طالبانو شپږ اتاکونه هم له منځه وړي. د زیاتې چې یاده سیمه د جنوب د درو ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو عمده مرکز و چې د په وینا د ځانمرګو بریدونو په ګډون به د لوی بریدونو لپاره هم وسلوالو پکې پلانونه جوړول.
که من دو لسکار دلتا عملیات نمیشیوی او داغ سی معلومات رو چه داغ زنگلر نه چه دوی دایمی دی مخالفین و قرارگاه بیند اکمالات زاینه بود داغ زینه بود دی خپل عملیات اجرا کول اغی بانی درغت عملیات و شول اغی فاقی که هم تلس گونه مخالفین و تلپات رو واختل هل تا این زرد پوگانی پا تپرون پوری تخریب شوی چه دیر مواد پکیو التا و تقریبا 500 اوتویش دل قیمه اینو نده اما خونسا شول انفجار وقت و زنگل سا تقریبا دخمن پاک شول ده چه اغیی که با پاسه ده با تعدیدات کمش انشان و پاکندار بخار بانه بود وضعیت خیلی
د دهلیز ځنګل د کندهار ښار په شمال نیوي کیلومتري کې د شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې د زابل او روزګان ولایتونو له ولسوالیو سره د تګ راتګ ګڼې لارې ورڅخه تیرې سوي دي. د افغان ګډو ځواکونو په دوو څلور ورځنیو پوځي عملیاتو کې د قاطع ماموریت هوایی او توپچکو او هم برخه درلوده. جنرال حمید په دې اړه آشنا راډیو ته وویل چې د وسلوالو پر مرکزونو باندې د توپچي او هوایی قواو بریدونو ځانګړی اغیز درلودی. د پوځ مقامات وایي چې د دالی په ځنګل کې له افغان وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم موجود و چې هڅه یې کول د دهلی بند په بمونو تخریب کړي. د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن پاچا آشنا راډیو ته وویل چې په تیرو درو اونیو کې وسلوالو طالبانو دوه ځله د دهلی بند پر امنیتي پوستو برید وکړ چې دوی مخ ونیول او 14 هغه بمونه یې هم نیولي چې وسلوالو غوښتل د دهلی بند ورباندې تخریب کړي.
دغه هغه د دولت د مخالفینو ماینونه چې په دا تپو کې شاوخوا پټ کړي وه نو بیا د شاولي کوټ انجینرۍ د خوا څخه ټوله ماینونه خونسا سول او راوختل چې هلته لانجې هم په یو پارسال کې ډېر زیات ماینونه و. دغه ځنګل دی چې ډېر غټ مرکز و د څو ولایتو چې دلته پلکاو ماینونه جي ډیپوګان جي سلاوي جي زیات مهمات چې په دا ځنګل کې
خو خپله وسلوالو طالبانو رسنیو ته په دې اړه په لیږلي تلیفوني پیغام کې د دهلی بند تخریب هڅه رد کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ملګري د اوبو د بند ساتنه د ځان دنده ګڼي او چاته د تخریب اجازه نه ورکوي. بلی خواته د شاولي کوټ ولسوالۍ ځای اوسیدونکي وایي چې که د دهلی د ځنګل د امنیت لپاره افغان ځواکونه د اوږد مهال لپاره تدابیر ونه نیسي وسلوال به بیرته په سیمه کې ځای پر ځای سي. د سیمې اوسیدونکي جمعه ګل آشنا راډیو ته وویل چې نن سهار د افغان ځواکونو له وتلو سره سم وسلوال بیرته د ځنګل سیمې ته ننوتلي او افغان قواوو تر عملیاتو وروسته سیمه د امنیتي پوستو له شتون پرته پرې ایښې ده. خپله وسلوالو طالبانو د دالی د ځنګل د عملیاتو او د اوښتې مرجوبلي په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سعودي عربستان هغه تبعه چې ممکن د تایلند څخه شړل سوي وي اوس د بینکاک په یو محفوظ ځای کې ده او هم د هغې د سیاسي پناه درخواستې په جریان کې ده. لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سعودي عربستان یوه تنکۍ پیغله اوس په هوایي میدان کې نه ده بلکې د بینکاک په یو محفوظ ځای کې ده. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق بابر بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې د هغې ملګري اوس د هغې سره په بینکاک کې دي او هغه پرون یو محفوظ ځای ته انتقال شوې ده. هغه وایي
We were quick to call on the Thai authorities not to deport her to a situation where she could be in danger and in risk. We have received
assurances. چې هغه په خطر کې ده. موږ ته اطمینان راکړ شوی او د تالان مقاماتو دغه اطمینان خبر کړی هم ده. غلې بلوچ وایي چې ډېر مهاجر د کړهون سره مخامخ کیږي او د سعودي عربستان دغه تنګې پیغله هم یو د هغوی نه ده. هغه وایي موږ په دې خوشحاله یو چې دا ځل نړۍ زموږ آواز واورېده او دا هغې په وابه عکس العمل هم څرګند کړ. هغه وایي
When you are fleeing for your life, trying to seek safety,
and then you face so many hurdles. If you have a safe place, then you will be able to live in the world and live in the world. If you have a safe place, then you will be able to live in the world. If you have a safe place, then you will be able to live in the world. If you have a safe place, then you will be able to live in the world. اغلی بلوچوی چې موږ د غی سیاسي پنار زیابې کو او د غی د سیاسي پناجریان به په صورتلونکو ورځو کې پیل شي د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نته خوئی چې ممکن هغه په استرالیا کاناډا او یا په برتانی کې سیاسي پناه وغوړي د استرالیا مقاماتو ویلي دي چې حکومت به کله چې د مهاجر اداره د غی د سیاسي پناه درخواستې بشپړ کړي نو دوی به په ډیر احتیاط په غی غور شروع کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د چین کب نیونکې کښتیو په روانه میاشت کې د سومالیې د ساحل سره په آزاد اوبو کې د کبانو په نیولو پیل وکړ د سومالیې حکومت تیره میاشت د چین کب نیونکو کښتۍ ته د کب نیولو جواز نامې ورکړلې د سومالیه چارواکی وایي دغه اجازه به د غیر قانوني خارجي کبنیولو مخه ونیسي او د اقتصاد په تقویه کولو کې به مرسته وکړي مګر سومالیایي کبنیونکي اندېښنه لري چې نه یې کښتۍ به چې اوس جواز نامې لري په تجارت باندې تسلط ولري د امریکا ژغ خبریال محمد شیخ نور په دې باره کې د سومالیه د پایتخت موګادیشو څخه دا رپورټ رالېږلې دی
سومالیا 3300 کیلومتره ساحل لري چې دا د افریقا په وچه کې تر ټولو نه اوږد ساحل دی دغه نسمن هیواد په لسیزو کوشش کوي چې خپل شتمنۍ او ساحلي اوبه له غیر قانوني خارجي کب نیونکو نه وژغوري سومالیا د جنوري په میاشت کې یو حال پیدا کړ هغه دا ده چې له خارجي تیر کوونکو کښتۍ ونه خپل ساحل وژغوري نو د چین د 2 دیرشو کب نیونکو کښتۍ وته رسمي جوازنامې ورکړې د سومالیا د کب نیولو د چارو د وزیر مرستیال عمر ابشیرو اوای
مکه مدام بدهنا سي شرع الدره لو
كلوميتناي ومراكيب اجنبي او دوله بدن اي كلوميتناين
انا مركه انا قلت اسك دوله انه
له هغه وخت نه را په دې خو چې خارجي ملکونو زمونږ په اوبو کې غیر قانوني د کب نیولو بېله کنټروله فعالیتونه کول نو موږ کوشش کوو د کب نیولو په قانوني کولو سره د دغې موضوع غم وخورو او ځکه نو له د لوټولو سوال به پیدا نه شي خارجي کب نیونکو له ډېر وخت نه د سومالی په اوبو تسلط پیدا کړی و مګر اکثره کب نیول غیر قانوني و یا فاسدو چارواکو جوازنامې ورباندې پلورلې ابشیرو وایي چارواکي احساس کوي د چین له کب نیونې نه به یوازې په کال کې هیواد ته $2 میلیونه ګټه ورسیږي مګر د 40 کلن موسا ماو په شان محلي کب نیونکي اندېښمن دي چې چینایان اوس قانوني جوازنامې لري دوی به په تجارت تسلط پیدا کړي د سومالی کب نیونکي موسا ماو وایي
مرکه ور وحا دب کو خمنې مراکب ته شرکتاه شیشیا که کلو مېست شي شرع درده بد صحیحه سومالی
منګ له پخوانه د خارجانو د غیر قانوني کب نیولو نه کاړه او غالو او زمونږ حکومت نو اوس خارجي شرکتونو ته جوازنامې ورکړې دي چې خو مجهز دي او زمونږ په نسبت د کب نیولو په مجهزو سیستمونو سنبال دي چې موږ ورسره رقابت نشو کولی سومالیایي چارواکي وایي دوی به د ماو په شان د وړې سطحې کب نیونکو ژغورنه وکړي له نږدې نه به د چینایي کب نیونکو څارنه کوي او اجازه به نه ورکوي چې ساحل ته رانږدې شي مګر د سومالی د کاب نیونې د ټولنې مشر حسن روبلی شک لري چې حکومت به د چین کشتۍ کنټرول کړي. حسن روبلی وای
لا اوګلادي انې کلمې
انو معلومات شلو چې په خاصه توګه دغه کشتۍ هدف په تونه کبان وي. منګا دښنه لرو چې دغه کشتۍ به زمونږ له اقتصادي زون نه سرغړونه وکړي او په نتیجه کې به زمونږ د کب نیونې د شرکتونو سره په مستقیم اقتصادي جنجال اخته شي. یوه لسیزه پخوا دا جنجال د خارجي کب نیونې د شرکتونو سره وو چې د سومالی ځینې کب نیونکي دې ته راوستل چې د کشتیو په تختولو لاس پورې کړي او د خلاصولو په بدل کې پیسې اخیستلې. د خارجي سمندري قواوو په ګزمو سره دریایي غدۍ کمې شوې دي او د کشتیو امنیت هم ساتل کیږي. توقع ده د چین د کب نیولو کشتۍ به چې نوي جوازنامې لاسته راوړي دي په وسلو سنبال شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا دوه میرمنو په شمول او افغانانو ته د لوبو د حاکمیت جواز ورکړی دی. دا کسان د کورنیو او بهرنیو لوبو څار کولی سي. په عین وخت کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون کارکوونکي وایي چې د لوبغاړو د جنسي ځورولو اداګانې سیالي له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. دوی زموږ همکار حکمت سروش ته ویلي چې حکومت باید د روانې لانجې د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د فوټبال افغان لوبڅار حلیمه کا شیرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د 2019 کال د نړیوالو لوبڅارانو په لیست کې راغلی. دغه فدراسیون د فوټبال، فوټسال او ساحلي فوټبال د نړیوالو لوبڅارانو او مرستیالانو په لیست کې د دوو ښځو په ګډون د وو افغان لوبڅارانو نمونه اعلان کړي چې تر دې وروسته به د فوټبال د نړیوال او اسیا فدراسیونونو لخوا په جوړو سوو لوبو کې لوبڅارنه کوي.
در ماه مارچ
په مارچ کې به زما درې لوبې د تاجکستان په لیګ کې د آسیا د روزونکو لخوا څرل کیږي. کمیډا لوبې ښې ترسره کړې. زما تر څنګ به دوه مرستیالان لوبڅاران وکولی شو چې په هغو ټولو لوبو کې لوبڅارنه وکړو چې په آسیا کې ترسره کیږي.
دغه لوبڅاران وایي که څه هم په فوټبال فدراسیون کې د څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې روانو جنجالونو یې پر کار بدې اغېزې کړي، خو بیا هم د نړیوالو لوبڅارانو په کتار کې د دوی راتګ د خوښۍ خبره ده.
اولین بار است که
لومړی ځل دی چې د نړیوال فدراسیون د لوبسارانو په لیست کې دوی ښځې ونډه لري. دا موږ ته انګیزه راکوي چې په افغانستان کې دننه فوټبال ته ډیر کار وکړو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون کارکوونکي او لوبغاړي وایي چې لوی څارنوالي باید ژر تر ژره د دغه فدراسیون د رهبرۍ موضوع حل کړي. د دوی په خبره چې د فدراسیون چارې له خنډ سره مخ دي او ښځینه لوبغاړي ورځ تر بلې له فوټبال څخه زړه توري کیږي. د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون پر 5 مسلینو د جنسي ځورونې دعوه وکړه چې له امله یې د تورونو کسانو دندې وځنډول سوې.
موږ هغه لوبغاړي له لاسه ورکړي چې فدراسیون په کالونو خواري پرې کړې وې. موږ ولایتونو ته لاړو، له طالب او داعش ونه ویرېدو. د ښځو کمیټې مو جوړې کړې چې نجونې راشي فوټبال وکړي، خو نن د همدې تورونو له امله زموږ کمیټې بندې شوې. په پروان او سرپل کې د ښځو کمیټې بندې شوې تر څو به قرباني ورکوو. له دولته مو دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دوی په جدي توګه د فوټبال فدراسیون پر چارواکو د پوروسو و تورونو قضیه څېړي.
زموږ او زموږ د همکارانو کار یوازې د دې لپاره دی چې پر قضیه ښه دقت وشي تر څو په دغه قضیه کې عدالت او انصاف مراعت شي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره زموږ د همکارانو لخوا څېړنې بشپړې شي او هغه پایلې چې ترلاسه کوي شریکې شي.
ګارډین ورځپاڼې په تیرو میاشتو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د یو شمېر غړو لخوا د ښځینه فوټبال لوبغاړو د جنسي او فزیکي ځورونې په اړه راپورونه خپاره کړل چې په افغانستان او بهر کې پراخ غبرګونونه راوپارول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په منځني ختیځ کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړی چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له سوریې څخه امریکایي پوځیان ونه باسي. مګر دا چې ترکیه پر کوردی ملیشو د عملیاتو د نه کولو ژمنه وکړي. جان بولتن وایي چې دوی به د داعش د ټولو جنګیالیو له ماتولو وروسته له سیمې پښې سپکې کړي. د امریکا ژغ د ډیپلوماتیکو چارو خبریالی سیدنی سین په دې هکله یو رپورټ رالېږلی دی چې سید سلیمان آشنا یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا دا پلان چې خپل څناڅه 2000 عسكر به د سوریې نه وباسي داسې اندېښنې رامنځته کړي دي چې کېدلی شي په روانه جګړه کې نورې ښکېلې ډلې دغه تشه ډکه کړي. ترکیې د کردانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی او په روسیې هم شک دی چې د امریکایانو د وتلو سره به د تیلو غني سیمو ته دننه شي. اسرائیلو د ایران د مداخلې خبرداری ورکړی دی او داسې اندېښنې هم شته چې کېدی شي د اسلامي دولت یا داعش ډله دغه سیمه بیرته ونیسي. خو جمهور رئیس ترامپ وایي د عسکرو وتل به یې یو څه وخت ونیسي.
موږ له سوریې ووځو، موږ به خپل عسکر وباسو. داسې مې هیڅکله نه دي ویلي چې په ناڅاپي ډول به یې وباسو، خو موږ د داعش ډله له منځه وړو.
ترامپ د همدې خبرې دپاره خپل د ملي امنیت سلاکار منځني ختیځ ته لیږلی چې د ترکیې او اسرائیل په څیر په سیمه کې د خپلو متحدینو سره د عسکرو په ایستلو مشوره وکړي.
موږ په سوریه کې مستقیما ستاسې په سرحد کې ستونزه لرو. موږ تاسې سره اوس د جمهور رئیس په دې ارادې چې خپل عسکر وباسي خبرې کوو، خو د دې کار مخکې غواړو مطمئن شو چې د سوریې په شمال شرق کې داعش ماتې وخوړي او د بیا قوت موندنې توان پیدا نه کړي چې تهدید پېښ کړي، او په دې هم ډاډه شو چې په سیمه کې د اسرائیل او زموږ د نورو متحدینو دفاع موجوده وي او هغه کسان خوندي اوسي چې موږ سره یو ځای داعش او نورو ترهګر ډلو پر ضد جنګېدلي دي.
کردان په عراق او سوریه کې د داعش په ضد په لومړۍ کرخه کې جنګېدلي دي. اوس د امریکایي عسکرو د وتلو سره دا ویره شته چې د سوریې حکومتي ځواکونه او د ترکیې د خوانه به پرې حملې وشي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د صبر خبره کوي، خو د عملیاتو د ځنډولو خبره نه کوي او وایي د سوریې په شمال کې ترګر د منځه وړي.
د ښاغلي ټرمپ ټلیفون کولو او د امریکا د نورو ډیپلوماتیکو او امنیتي حلقو لخوا تماسونه او بیانونه د دې سبب شو چې موږ لږ صبر وکړو، خو دا انتظار بالاخره یو حد لري.
جان بولتن وایي امریکا خپل عسکر د ترکیې د داسې موافقې چې کردان به نه وژني په غیر نه وباسي، او د کردانو یو وغوښتل چې متحد شي او د سوریې د هغه حکومت سره له جوړې کولو خودداري وکړي چې جمهور رئیس بشار الاسد یې غواړي د خپلې بقا لپاره د نورو عرب مشرانو حمایت ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو ورېدونکو، تالندې چارواکو یوې سعودي مېرمنې ته د بینکاک له هوایي ډګر څخه د وتلو اجازه ورکړې ده. 18 کلنه راف محمد ال قانون په سعودي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له وجې په استرالیا کې د پناه اخیستلو کوشش کوي. راف اوس د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ته سپارل شوې ده. د خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستاني په رپورټ کې واوري.
په تایلند کې د سعودي چارواکي عبدالاحمد الشایبی د تایلند مهاجرینو د پولیس مشر سورت حکمن سره د سیشن بپوراز د راهف القانون د برخلیک په اړه خبرې وکړې. راهف محمد القانون ویلي چې هغې ویره درلوده چې کورنۍ به یې وژني. میرمن القانون له کویت نه د بینکاک هوایي ډګر ته رسیدلې او پولیسو ترې پاسپورټ اخیستی. د دې لپاره چې پولیس یې بیرته خپل هیواد ته وانستوي د هوایي ډګر د هوټل خونه کې ځانې بندي کړی و. د میرمن القانون د کډوالۍ غوښتنلیک د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا تر کار لاندې دی.
سعودي حکومت هم د رهاف لپاره د امنیت تامینولو غوښتونکی دی. دا موضوع د تایلند په حکومت او سیاست پورې هیڅ اړه نه لري. دا د تایلند او سعودي حکومتونو ترمنځ خبره نه ده. دا د رهاف شخصي غوښتنه ده چې غواړي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو نړیوال سازمان ورسره مرسته وکړي. د تایلند حکومت د یو این ایچ سی آر څخه په دې اړه هیڅ کومه غوښتنه نه ده کړې.
د تایلند مهاجرینو د پولیسو مشر سوچات هاپن وایي چې د رهاف پلار او مشر وروري هم تایلند ته رسیدلی او د دې غوښتنه لري چې رهاف سره وګوري، خو دا به هغه وخت ممکن وي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره اجازه ورکړي. تر هغه د رهاف پلار او مشر ورور باید انتظار وباسي.
دا چې د رهاف پلار او مشر ورور اجازه لري چې ورسره خبرې وکړي، دا په یو این ایچ سی آر پورې اړه لري تر څو اجازه ورکړي.
د استرالیا د حکومت د اپوزیسیون یوې غړې سناتورې سارا هانسن یانګ ویلي چې حکومت باید د هغې دوسیې ته پاملرنه وکړي او ورته پناه ورکړي چې استرالیا ته راشي.
زه نن د استرالیا حکومت نه غوښتنه کوم چې هغې ته د مرستې لاسونه وړاندې کړي. کله چې یونیچسیار خپل تحقیقات بشپړ کړي، هغه یو ځای ته اړتیا لري چې لاړه شي. یو درېیم هیواد ته اړتیا لري. هغه نشي کولی چې تایلند کې پاتې شي. دا د استرالیا لپاره یوه ښه موقع ده چې یوې ځوانې مېرمنې سره چې په مصیبت کې ده او د ځان خوندیتوب لپاره مرسته غواړي، موږ پوهیږو چې عربستان د ځوانو مېرمنو او نجونو لپاره سخت او ناامن ځای دی.
دې قضیې د نړیوالو پام یو ځل بیا د سعودي عربستان سختو ټولنیزو قوانینو ته ور اړولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن. دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په بلخ کې د رندو د ټولنې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې په سلګونو رنده ځوانان له زده کړو پاتې دي، ځکه چې د دوی لپاره د زده کړو اسانتیاوې په پام کې نه دي نیول سوې. ګلرحیم نیازمن راپورټ لري.
په بلخ کې د ړندو د ټولنې مسؤول سید محمد یزدان پرس وایي چې د دوی 90% ړنده ځوانان او پیغلې له زده کړو پاتې دي او علت یې هم د دوی لپاره په ښوونځیو کې د ځانګړي لیک بریل او نورو اسانتیاو نشتوالی دی. هغه وایي چې په بلخ کې تر 2500 تنو زیات ړنده ځوانان او پیغلې ژوند کوي. هغه وایي چې په ړندو ځوانانو کې د هغو کسانو شمیر کم دی چې په یو ځای کې ځانونه په ځینو کارونو مصروف کړي دي. د بلخ د معارف رئیس علی الله امیری هم وایي چې د معارف وزارت لخوا تر اوسه د ړندو ځوانانو لپاره د زده کړو په خاطر ځانګړی لیک بریل د زده کړو په سیستم کې نه دی زیات شوی. د ړندو یا نابینایانو د ټولنې مشر سید محمد یزدان پرست وایي چې د ړندو لپاره تر ټولو لوی ستونزه د کار نشتوالی دی.
چالش اساسیشان در اوزه اشتغال نبود کار دائمی. 70% از نابینایان بدبختانه بی سواد هستند و 90%شان به فرصت‌های شغلی دسترسی ندارند.
په کاری فرصتونو کې ستونزه د دائمی کار نشتوالی دی او 80% ړنده ځوانان بی سواد دي. 90% نورې کاری فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یزدان پرست وایي چې دوی په مزار شریف ښار او نږدې شپږو ولسوالیو کې د ړندو ځوانانو په اړه سروې کړې وه او د هغوی ستونزې یې راټولې کړې دي. همایون حکیمی یو بل ځوان دی چې په دواړو سترګو ړوند دی. هغه وایي چې ړنده ځوانان او ماشومان په ټولګیو کې د عادي خلکو په څیر زده کړې نشي کولی.
شاگردای نابینای ما به خاطر نبود خط بریل در مکاتب، نبود کتابای درسی، عدم پذیرش از اینا به عنوان شاگردای عادی توسط
زمون رنده ماشومان او ځوانان چې د زده کړو شوق لري د بریل یا مخصوص خط د نشټوالي، د کتابونو د نشټوالي او د عامو نورو شاگردانو په څیر ورته ټولګیوال او ځینی وخت د معلمینو د پام نه کولو په خاطر زده کړو پاتې کیږي. د بلخ د معرف رئیس علی الله امیری وایي چې تر اوسه پورې د ړندو ځانګړی لیک بریل په تعلیمي نصاب کې نه دی ځای شوی.
نابینایان مشکلات زیادی به خاطر تعلیم و تربیه دارن. امو شیوه های استاندارده که باید برایشان فراهم شو و مهیا شو.
د زده کړو په ډګر کې ړنده ماشومان او ځوانان زیاتې ستونزې لري. هغه طریقې چې باید د دوی د زده کړو په خاطر ترې استفاده وشي دوی نه لري. په بلخ کې د ړندو یا نابینایانو د ټولنې مسؤول سید محمد یزدان پرست یوازینی ځوان دی چې په دواړو سترګو ړوند دی او د ژورنالیزم له پوهنځي څخه فارغ شوی دی. یزدان پرست د لوستو ځوانانو لپاره یوه چاپي خپرونه هم درلوده چې په عادي لیک باندې چاپېدله. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.